خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. زه منور شابه په روانه غړي کې تاسو کوربه يم. په خبرونه کې به واوري امریکا به د ولسی خلکو د حفاظت لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو سره د 12 میلیونه ډالرو مرسته کوي. د لیبیا رابطه ګروپ غربي نړۍ او د منځني ختیځ هیوادونو په قطر کې په ګډه غونډه وروسته د کرنل قذافي نه د واک پریښودلو غوښتنه کړې دا او نور ډېر رپورټونه لرو. خو په سر کې د فرخند وزیر نه د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
په کراچۍ کې په تازه پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د امریکا حکومت به په روان کال کې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د 12 میلیونو ډالرو سامانونه ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم په قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون بریدونه په سخت ټکو غندلي او د ودرولو غوښتنه یې کړې ده. او نېټو هیوادونه به نن په جرمني کې د لیبیا په حالاتو بحث کوي. برتانیا او فرانس وایي د کرنل قذافي د پوځ خلاف به هوایي بریدونه زیاتوي. د خبرونو تفصیل. د سین صوبې په کراچۍ ښار کې په تازه نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي چې پکې د سیاسي ګوندونو غړي هم شامل دي. تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د اورنګ ټاون پولیسو په وینا مهاجر چوک سره نږدې نامعلومه وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي دي چې تعلق یې د ایم کیو ایم ډلې سره دی. هلته بیا د ایوب ګوډ په سیمه کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې یو تن د عوامي نېشنل ګوند او بل تن د ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لري.
دا مشال خبریال ظفر کریمی وو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د اسمبلی په غونډه کې په قبایلی سیمو امریکایي ډرون بریدونه په سخت ټکو غندلي او زیاتوي ډرون بریدونه د اورپکو سره د عامو قبایلو مرسته په کمولو منفي اثر غورځوي. د ګیلانی دا بیان له هغه وروسته راغلی چې پرون د جنوبي وزیرستان په انګوره د سیمه امریکایي ډرون برید د حقانی ډلې شپږ اورپکي وژلي وو. د چا په اړه چې ویل کېږي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف عملیات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری سلمان بشیر هم په پاکستان کې امریکایي سفیر کیمرون منټر ته د بې پایلټ امریکایي جازونو په بریدونو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د پاکستان حکومت د نوې حج پالیسۍ تر مخه به 1,80,000 کسان سږ کال حج ادا کوي. په سرکاري توګه تلونکو هغه کسانو ته به د حج ویزې ورکړل کیږي څوک چې مخکې خپل درخواستونه جمع کړي. حکومت وایي دا ځل یې د قراندازۍ نظام ختم کړی دی. د حج درخواستونه به د سبا نه ورکول پیلیږي چې د مۍ د 10 نیټې پورې به دوام لري. حکومت وایي د حج د درخواستونو ورکولو لپاره یې په ملک کې 15,000 مرکزونه جوړ کړي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت او د خیبر پښتونخوا د پولیسو ترمنځ د یوې لوسنامې تر مخه به د پښتونخوا صوبې پولیسو ته د 12 میلیونو ډالرو امریکایي سامانونه ورکړل کیږي. دغه لوسنامه د بهرنیو چارو وزارت د نشي توکو د مخنیوي نړیوال قانون مرستیال سیکرټری ویلیام براون فیلډ او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر فیاستورو لاسلیک را. په دې اړه د امریکا د سفارتخانې ویاند البرټو راډ Regas Mashal Radio Ta Uel.
The United States and the Khyber Pakhtunkhwa Police signed a memorandum of understanding on the provision of over 1.44 billion rupees or about $17 million in vehicle communications and other equipment.
د امریکا د سفارتخانې ویاند البرټو رادریګس وای د امریکا حکومت په د خیبر پښتونخوا پولیسو ته جدید مواصلاتي آلات، گاډي او نور سامانونه ورکوي چې دا شان په خټوګه د خلکو حفاظت وکړي. د نېټو د اتیوشت ملکونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د جرمني په مرکز برلن کې د لیبیا په صورتحال بحث کوي. تمه ده د امریکې د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن به هم په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا او فرانس پر دې رضا شوي چې په لیبیا کې د کرنل قذافي د ځواکونو خلاف د نېټو لخوا هوایي بریدونه زیات کړي. په پیرس کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزي د لیبیا په اړه په خبرو کې وویل باید نېټو د قذافي د مخالفه ډلو مرسته وکړي او لو واک یې لري کړي. بلخوا د لیبیا د حالاتو د سارنې لپاره یوه جوړه شوې ډلې چې پکې د غربي نړۍ، افریقا او عربي نړۍ هیوادونه شامل دي د قطر په مرکز دوها کې د لیبیا په اړه په یو غونډه کې د قذافي نه د مستفی کېدو غوښتنه کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ په دغه غونډه کې وویل
United Kingdom gives support gives material support
Britania da Libya position sara madi kumakuna kawi zamuk pamrasto ke da waslo warkawal nadi shamil
There will be other non lethal equipment that we will supply
مشال ریډیو ته غوږی د نړۍ مخ په وړاندې پنځو ملکونو سرمشان با نن د چین د هینان جزیرې په سانیا ښار کې ملاویږي. په دې ملکونو کې چې بریکس بلاک نومیږي، برازیل، هند، چین، روس او جنوبی افریقا شامل ده چې اقتصاد یې پر مخ روان دی. دا پنځه واړه ملکونه د نړۍ 30% آبادی جوړوي او په جهان کې په پنځو کې یوه حصه سامانونه تیاروي. رپورټونه وایي سرمشران به د نړیوال اقتصادي نظام اصلاحات، سوداګري او د لیبیا په حالاتو هم خبرې کوي. د بریکس بلاک په 500 هیوادونو کې هند، چین، روس او برازیل په لیبیا د نیټو لخوا د بریدونو مخالفت کوي او یوازې جنوبی افریقا یې مرسته کوي. دا وو خبرونه.
قدر منو اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د فرخنده وزیر نه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې شپږ تنه وژل شوې دي. امریکا به د خیبر پښتونخوا د اولس د حفاظت لپاره د پولیسو سره د 19 ملیونه ډالرو مرستې کوي. د دې مرستو په اړه د امریکا د سفارتخانې ترجمان وایي
support the Khyber Pakhtunkhwa police $17 million in vehicle communications and other equipment.
دا به د ګاډو مواصلاتو او نور سامان د اغستلو لپاره وي.
د قبایلی سیمونه د ناامنۍ لکبله کراچۍ ته کډه شوي خلک هلته هم د امنیت د ستونزو سره مخامخ دي او په خپلو او خپلو کورونو ته ستنېدل غواړي.
زموږ سامان نومان هر څه کورونه ډېر خراب تراب کړي دي. مونږه کړي د زوکو حکومت لاله څراغ د خپل کور چم جوړ کړه قابل په اورازي زموږ دلته څه کو یار یو ملټم دی ساري.
په قطر کې د غونډې پر مهال لیبیایي رابطه ګروپ غربي هیوادونو او د منځني ختیز هیوادونو د کرنل قذافي نه د واک پر خودلو غوښتنه کړې. د برتانیا وزیر خارجه د لیبیا د یاغیانو سره د مرستې په اړه وایي
برتانیا د لیبیا پوزیشن سره مادي کومکونه کوي. زموږ په مرستو کې د وسلو ورکول نه دي شامل.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. د خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه پیلېږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. په کراچۍ کې یو وار بیا د تاوتریخوالي او اخو ډب لړۍ شروع شوې ده. په تازه پیښو کې شپږ تنه وژل شوي دي چې پکې څلور د متحده قومي موومنټ او یو د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لري. په نور حال مو د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی خبروي.
د اخوډب تازه پیښې لورنګ ټاون څخه هغه وخت شروع شوې کله چې نامعلومه وسلوالو مهاجر چوک سره نږدې درې کسان په ډزو وجل. د ایم کیو ایم سرچینې وایي چې وجل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي ول. هلته بیا د سوراب ګوډ پولیس وایي چې د ایوب ګوډ په سیمه کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ پنخته کې دوه کسان حضرت جان او شهباز وجل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان قادر خان په خبره وجل شوو کسانو کې یو تن حضرت جان د دوی د ګوند سیمه ایز عہدې پولیس وایي د پیښې د ځای څخه د کلاشینکوف او ټی ټی تمانچو توقی په لاس ورغلی دي. د اورنګ ټاون او ایوب ګوډ د پیښو وروسته د ښار په بیلابیلو برخو کې د نامعلومه کسانو لخوا هوایي ډزې شروع کړی شوې. د نوې کراچۍ په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د سورلو د بس ډرایور وژل شوی. د پولیسو په خبره وجل شوی ډرایور برکت ګل نومېدو او د هغه تعلق د وزیرستان سره وو. ښار کې د زیاتو شوو هدفي وجونو په اړه د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې د سیاسي او انتظامی چارواکو غونډه شوې چې پکې د ښار په امنیتي وضع خبرې اترې وشوې. د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه وویل چې په کراچۍ کې د هدفي وجونو دوه وجې دي چې یوه یې سیاسي او بله انتظامی ده چې د حل لپاره ی کوششونه روان دي. نوموړي وویل چې کراچۍ کې تیر دوه میاشتو کې صرف د هدفي وجونو په ترڅ کې یو سل نه هیڅ کسان وجل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو په دغه وجونو کې ککړ ځنې کسان نیولي هم دي.
ټارګټ کلینګ مینه صرف کراچۍ کې بتای وو 129
دی وای کراچی کې هدفي وجنو کې یو سل نه هیڅ کسان وجل شوې دي او په دې وجنو کې ککړ څلور څلوېخ تورن کسان مو نیولې دي. خار کې د ترهګرۍ منصوبه جوړونکي و ترهګر مو هم نیولې دي. دغه ترهګر د بیلابیلو مذهبي ګوندونو او یو تن د لشکر بلوچستان سره تعلق لري. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو لړۍ په دې وروستیو ورځو کې تیزه شوې ده چې پکې د مهاجر قومي مومنټ، متحده قومي مومنټ او عوامي نېشنل ګوند غړي او مشران په نښه شوي دي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. ورزو خیبر پښتونخوا ته تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د پولیسو او د امریکا د خارجه چارو د محکمې ترمنځ یو لوسنامه لاسلیک شوې ده چې تر مخه به امریکا د ولسی خلکو د حفاظت لپاره خیبر د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د گاډو تربیت، مواصلات او نور سامان په مات کې 1,340 کروڑ روپۍ ورکوي. د دې لوزنامې نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په دې ریپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا د پولیس او د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د نړیوال قانون په ځای کولو د سنګې ترمنس یو لوزنامه لاسلیک شو چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا پولیس ډپارټمنټ ته 1,340 کروڑ روپو یا 1,000,000,000 ډالرو د پولیسو د استعمال سامان ورکړی کیږي. په دې لړ کې د امریکې د سفارتخانه ویان البرتو رادریګس مشال ریډیو ته وویل
دی ډپارټمنټ اسسټنټ سیکرټری فار انټرنیشنل نارکوټکس اند لا انفورسمنټ افیرز امباسډر ویلیام براونفیلډ اند انسپکټر جنرال اف د خیبر پښتونخوا پولیس سیا ستورو ډیسایډډ اوور د سیرمونی.
دی وایي د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د نړیوال قانون په ځای کولو د سنګې مرستیال سیکرټر ویلیام آر براونفیلډ او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر فیا ستورو په دستور کې ګډون وکړو او امریکا او د خیبر پښتونخوا پولیسو د 1,340 بلین روپو یا 1,000,000 ډالرو لوزنامه لاسلیک کړه او دا به د ګاډو، مواصلاتو او نور سامان د اغیستلو لپاره وي. البرټو رادریګس زیاته کړه چې امریکا د خیبر پښتونخوا د ولس د حفاظت لپاره د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مرستې کوي.
These vehicles and equipment were funded by the United States and will support the Khyber Pakhtunkhwa police, including their elite force, in their mission to protect the local population.
دی وای دا غاری او سامان با امریکا ورکوي او دا مرسته به د خیبر پښتونخوا د پولیس او الیټ فورس د ولس د ساتنې په مقصد کې کومک وکړي. د امریکې د سفارتخانه ویان زیاته کړه چې امریکا به په پاکستان کې د غیر پوځي ادارو د طاقت زیاتولو او د تربیت نوري پروژې هم جاری ساتي. د امریکا په پاکستان کې د قانون د ټینګولو د غیر پوځي ادارو ته سامان او روزنه ورکوي او د دوی د استعمال لاندې ودانۍ جوړوي. تیر کال د پاکستان د قانون د ټینګولو د غیر پوځي ادارو سره امریکې د 8.8 بلین روپو د مرستې ژمنې کړې وې. سخت کال به د امریکې حکومت د خیبر پښتونخوا پولیسو ته 421 گاډي ورکوي. په دې کې به بختربند گاډي، ټرکونه، امبولینسي، پرسنل کیریئرز، موټر سایکلي ورکول کیږي او هغه نور سامان به هم ورکول کیږي کوم چې د دوی د میشن ترسره کولو لپاره ضروری دي. د دې لوزنامې په اړه په پاکستان کې د امریکې د سفارتخانه نه په خبره شوی یوې خبرپاڼه کې لیکل شوی دي چې د پاکستان لپاره د امریکې د مرسته د دواړو هیوادونو ترمنز د کلکې همکارۍ څرګندونه ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
په داسې حال کې چې نړیوال مطبوعات وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA ترمنځ اړیکې لږ خرابې شوې. د امریکا مجلې دی ډیپلومیټ اهم په دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده. مجله لیکي چې CIA نه یوازې د ISI بلکې خپل په هیواد کې دننه هم د نورو ادارو سره مشکلات لري. د دې مقالې غټ کې د عبدالحی کاکړ ناورو.
د امریکا د ډیپلوماټ میشتنی مجلې لیکوال برکشار میلر په خپل مقاله کې لیکي چې دا د حیرانی خبره نه ده چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره CIA له ISI سره په اړیکو کې له مشکلاتو سره مخامخ ده. خو د لیکوال په وینا یوازې د CIA په مخ کې ISI خنډ نه دی، بلکې دا اداره په خپل کور کې هم له مشکلاتو سره مخامخ ده. یعنی د دفاع له استخباراتي ادارې ډیفنس انټلیجنس ایجنسی سره کله ناکله ترخه اړیکې لري. د ډیفنس انټيليجنس ایجنسی نومې دغه اداره د پینټاګون استخباراتي ډله ده. د دې ادارې کار د بهرنی هیوادونو د پوجون لخوا د مداخله د حقوقو د صلاحیتونو او غروړاند غوښنو پړه د امریکا پوسټ په استخباراتي برخه کې مرسته رسول دي. خو سیایي هم د بهرنی هیوادونو پړه استخباراتي معلومات راغونډوي، خو د دوی کار له مالی پلوه هم ګران پروزی، ځکه دوی یوازې پوځي استخباراتي معلومات نه راټولوي بلکې په پراخه کچه پټ عملیات هم ترسره کوي. د لیکوال په وینا پینټاګان د افغانستان او پاکستان په اړه ډیفنس انټيليجنس ایجنسی او د ملي امنیت ادارې ته ډېری مالی مرستې ورکوي چې د سیایي په مقابله کې زیات دي. هم دې خبرې د سیایي ځینی چارواکي قهرولې دي. د دې په وینا له دې سره استخباراتي ویش پراخ شوی دی. په دې اړه لیکوال یو مثال ورکوي او وایي چې کله تیر کال د کریسمس په موقع د ناکامې بمې بردرست ولسمشر اوباما د ملي استخباراتو پخوانی مشر ډینس بلیر له خپلې چوکۍ ایسته کړې، نو په پینټاګون کې ځینې چارواکو داسې فکر وکړي چې سپینه ماڼۍ د سیایي پلوي کوي. د سیایي او ډیایي ترمنځ د واکو اختیار د چوکاټ نه معلومېدني د جګړې د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د اورپکو د تکل کار اغیزمن کړی دی. لیکوال برکشار میلر پر مخری کې چې قسم د افغانستان او پاکستان په اړه دواړه استخباراتي ادارې له یو بل سره معلومات شریکوي، خو په 2009 کې په خوست کې د سیایي پر مرکز باندې د یو اردنی جاسوس تخوا تر سره سوي ځانمرګي برید د ادارې ته لوی زیان ورسولې. د لیکوال په وینا د نه یوازې د تکتیک ماته و بلکې له دې سره د هم معلومه سو چې سیایي له ستراتیژیکي پلوه په موثره توګه د اورپکو شبکو کې په ننوتو کې څومره کمزورې ده. د ډیپلوماټ مجله لیکي کله یو پلوه امریکا په قبایلي علاقو کې د ترګرو او اورپکو پر ضد د ډرون بریدونو او د بشري معلوماتو عملیات تیز کړي دي او له تاکتیکي پلوه ښه لاسته راوړنې کړي دي. خو بل پلو ته د امریکا د پاکستان په اړه په پراخه پیمانه ناکامه مهمه ستراتیژیک پالیسي لا دوام لري.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی دوی با نړیوالو هیوادونو ته درخواست کوي چې هغوی په امریکا فشار راولي او په پاکستان کې نور ډرون بریدونه نه کوي، ولې چې دغه بریدونه د دوی لپاره د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته زیان رسوي. وزیر اعظم دا خبره تیر ورځ د قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان په دې ریپورت کې راکوي.
ریسنسی چې دا دو درې واقعیات شوي دي نو هغوی کې مونږ اورو چې دا
قدر من اوریدونکو هم دغه مرکه دراورو بخنه غواړو دغه چکم ریپورت ته دا به یو شیبه وروسته واوري. د تکنیکی ستونزې له امله دغه د وخت تاسو ته نشو وړاندې کولې. د کال 2001 د 11 سپتمبر نه پاس دا لومبه زل دي چې بیلابیل خبری رسنۍ دا رپورټونه ورکوي چې د پاکستان او امریکا تعلقات د کلکېچ سره مخامخ دي.
13 ورځ قومي سملې غونډې ته خپل
د پخوانی د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په موجوده صورتحال د پخوانی سفیر او خارجه سیکرټری ډاکټر همایون خان سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړې دي او د نوموړي نه پوښتلې دي چې په موجوده حالاتو ته په کوم نظر ګوري.
13 ورځ قومي سملې غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او
قدر منوریدونکو ډیرا بخنه غواړو خو دا وخت مونږ ته ځنې ټکنیکی ستونزه رامنځته شوې ده او مونږ هڅه کوو چې د اغه د لری کولو پوره کوشش وکړو. زموږ ټکنیکی همکار لګیا دی چې کوم مرکه مونږ تاسو ته یاد کړې و اغه تاسو ته وړاندې کوو. د 2001 کال د 11 سپتمبر نه پس دا لومبه ځل دی چې بیلابیل خبری رسنۍ دا رپورټونه ورکوي د پاکستان او امریکا تعلقات د کړکېچ سره مخامخ دي. د پاکستان او امریکا تعلقاتو په موجوده صورتحال د پخوانی سفیر او خارجه سیکرټری ډاکټر همایون خان سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړې او د نوموړي نه پوښتلې چې د حالاتو ته په کوم نظر ګوري. هغه وایي قدر من اوریدون کو منگا حسی کوو خو منگا دغه ریپورت تاسو ته تیار کړی دی. دغه مرکه چې ډاکټر همایون خان پکې زمونږ همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي هغه تاسو ته منگا تیار کړی ده. خو دا وخت زمونږ د سټوډیو تکنیکی چې کوم عمله ده هغې ته ځینې تکنیکی ستونزې را مخې ته شوې دي او هغوی کوشش کوي چې دغه ستونزې زر تر زره هغه د هوارولو کوشش وکړي. قدر من اوریدونکو مشال ریډیو څنګه چې تاسو ته موږ وخت په وخت وایو تاسو لپاره نه ساعت خبرونې لري. دا خبرونې په پښتو ژبه باندې دي. دا خبرونې تاسو په ریډیو باندې که اوریدل غواړئ نو زموږ د ریډیو سپه دا ډول دي په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپږ سوه یویش باندې. دا راز که تاسو په شارټ ویوز یا په لنډو سپو باندې اوریدل غواړئ نو د مشال خبرونې تاسو اوریدلی شئ په دویش یا په سلیریش او یا هم په دوه دیرش باندې. چې تاسو د خپل ریډیو ستن ودروئ نو دغه خبرونې تاسو په پښتو ژبه کې نه ساعته یعنی د سهار د نه بجو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې اوریدلی شئ. د دې تر څنګه که څوک انټرنیټ ته لاسرسی لري نو مشال ریډیو خپل یوه ویب پاڼه هم لري. دغه ویب پاڼه چې پته یې سپدا ډول ده www.mashalradio.com. په دغه ویب پاڼه چې تاسو لاړ شئ نو تاسو د مشال ریډیو خپرونې په ژوندۍ بڼه او هم په لیکلې بڼه باندې کتلی شئ. د دې تر څنګه تاسو هفتوار پروګرامونه هم کتلی شئ او ډیره د خوند خبره ده چې کوم پروګرامونه تاسو د ریډیو د لارې نیغ په نیغه نه دي اورېدلي نو هغه پروګرامونه تاسو بیا هم اورېدلی شئ. د هغې چې کوم تاسو نه خطا شوي دي نو هغه پروګرامونه تاسو بیا هم اورېدلی شئ. قدرمنو اورېدونکو زه فکر کوم چې زمنګ د تکنیکی ستونزې حل زمنګ همکارانو رسیدلې ده. څنګه چې متاسفه ویلو د کال 2001 د 11 سپتمبر نه پس دا وړم بیزل ده چې بیلابیل خبری رسنۍ رپورټونه ورکوي د پاکستان او امریکا تعلقات د کلکیچ سره مخامخ دي. د پاکستان او امریکا د تعلقاتو موجوده صورتحال ته پخوانی سفیر او خارجه سیکرټری ډاکټر همایون خان څنګه ګوري؟ زمنګ همکار مجید بابر ته دا ډول ویلي.
ریسنتلی چې دا دو درې واقعات شوي دي نو هغوی کې مونږ اورو چې داسې د سی آی اے او د آی ایس آی تر منځ څه اختلافات پیدا شوي وو او جنرل پاشا چې دی لاړو چې هغوی سره خبرې وکړي. نو اوس کله مونږ اورو چې دا سی آی اے ډایرکټر سره ډېرې ښې خبرې وشوې او د دوی ریلیشن شپ چې کوم دی هغه ډېر ساؤنډ دی او څه فرق پکې نه دی راغلی. بله مخه دا هم اورو چې پاشا صاحب کو پله خو درې ورځو غلو او ودین 24 اورز واپس راغی. تش یو میټینګ یې وکړو په امریکا کې پنټ سره واپس راغی. په دې باندې دغه خلک نه پوهېږي چې دا ولې داسې شوی دی پوه شوې. نو دا به یو دوه درې ورځو کې پته لګي چې دا د دی ټاکس چې کوم وو دا آیا کامیاب وو یا نه وو. فی الحال خو دواړه کوشش دا کوي اچھی دنیا تدا ہوئے دادا مذاکرات کامیاب.
نو ڈاکٹر صاحب پاکستان سے گواڑی ڈاکٹر پاکستان دا گواڑی چی امریکہ سر دے یو ڈیر اگد محالا تعلقات وی کنا دا وقت سرا لکا دا افغان جنگ ختم شو او تعلق بیا سوڑ شو اس بیا یو بل جنگ روان دے بیا تعلق سوڑ شو. نو پاکستان دا دین پرتا یو اگد تعلق گواڑی
او پاکستان خدا واڑی چی یو لانگ ٹرم دا سی ریلیشن شپ وی چی پا غبانے منگا طرف نا منگم ڈیپینڈ کولی شو کنا ولی چی امریکہ خو دیر امپورٹن ملک تے منگ سر دیر مدد کرے دے پا پاس کے دو دنیا سول سوپر پاور دے. نو خام خاک پاکستان بدا گراری چی منگ تعلقات ہوئی سر دا سی سو اتوی سٹیبل اور کنٹینیوئنگ تعلقات وی. نو ځکه خلک دوی د سیریږي ولې چې یو زمونږ خلک تاسو خبره انډیا سره خپل دغه بهشا کمپیر کوي. نو هغوی وایي چې چونکې اوس انډیا سره د امریکې تعلقات ډېر ښه شوي دي او نیوکلیر ډیل شوی دی او پلان کې سیکورټی کاونسل سیټ دپاره ور او ووټ ورکوي. دا نو خلک دلته د دې مطلب دا ګڼي چې زمونږ
ڈاکٹر صاحب تاسو هم د پاکستان د خارجه تعلقات په اړه باندې د تمبو شاته ټولو خبرونه خبري چې کله د پاکستان د خارجه تګلاري امریکا سره خبره راشي، نو آیا دا سیویلین حکومتونه جوړي که د پاکستان پوز؟
ګوره جی، مطلب دا دی، دا یو عجیبه خبره ده چې د امریکا او د پاکستان تعلقات چې دي کا دا همیشه په دو ټریکس باندې روانېږي. پوه شوې؟ یو خو ډیپلوماټیک کسه ورته وایي، خارجه دفتر، فارن آفس او سټیټ ډپارټمنټ دغه، او یو چې دی پینټاګان او د امریکې د پاکستان فوج. نو د دواړو دغه بیسس چې دی کم دی هغه همیشه دغه نه وي. پوه شوې؟ اټس ناټ د سیم. نو اوس سویلی حکومت خو خلک ګړی که نه چې امریکې هر یو خبره منلو ته تیار دی، خو خلک دا هم وایي چې فوج هم دا غواړي چې امریکې سره زموږ د تعلقات داسې نږدې ولی چې د فوج ټول اکویپمنټ او پیسہ ډیرا د امریکې نه راغلی ده. نو امریکا کې هم پینټاګان چې دی د هغوی تعلقات د فوج سره ډېر ښه دي. اوس هم دا نه وایم چې دا اوس دا کهن چې راغلی دی، د پینټاګان او د فوج تعلقات اوس هم مضبوط دي، خو دا ډیپلوماټیک لیول باندې دا چینجز زی راځي.
دا او پخوانی سفیر او خارجه سیکرټری ډاکټر همایون خان چې د پاکستان او امریکا په اړیکو یې زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی دوی به نړیوالو هیوادونو ته درخواست کوي چې هغوی په امریکا فشار راولي چې په پاکستان کې نور ډرون بریدونه بند کړي، ځکه چې دغه بریدونه د دوی لپاره د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته زیان رسوي. وزیر اعظم دا خبره تېره ورځ قومي اسمبلۍ ته خپلې وینا کې کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان راکوي.
تیره ورځ قومي اسمبلۍ غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د ډرون بریدونو له وجې د ترهګرو سره سره قبایلي وګړي په نښه کېږي، چې له وجې ویره څرګندېږي چې راتلونکي وخت کې ترهګر دا قبایلي وګړي د خپل ملاتړ لپاره باوري کړي. وزیر اعظم زیاتوي،
جتنے ہمارے دوست ہیں پوری دنیا میں ہم ان کو کال کر رہے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیکس ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں.
ټول نړۍ کې چې زموږ سمره دوستان دي، موږ هغوی ته دا باور ورکو چې ډرون بریدونه زموږ لپاره مسلې جوړوي، ځکه چې د ډرون بریدونو له وجې د ترهګرو سره سره قبایلي غړي هم په نښه کېږي، چې له وجې قبایلي وګړي د ترهګرو سره د یو ځای کېدو خطر زیاتېږي. نو د دې لپاره نړیوالې ورورولۍ ته به موږ دا وایو چې تاسو دې لړکې په امریکا فشار زیات کړئ، او پاکستان به پخپله هم د امریکې نه دغه غوښتنه کوي چې که دا ډرون بریدونه داسې روان وي نو زموږ کار نور هم ګراني، او زه هیله لرم چې د دې ټول فشار وروسته به امریکا دا ډرون بریدونه بند کړي.
د وزیر اعظم د خبرو نه وړاندې د مخالف ډلو مشر چودھری نثار علی خان هم د پرونی ډرون برید په سخت ټوکی غندنه کړې ده. بلخوا هم د پیپل پارټي سره تعلق لرونکي د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی غړي اخونزاده شټان د دغه برید په ضد د اسمبلی د کاروای څخه بایکاټ وکړو. د دغه بایکاټ په حق لا چې کلمو د اخونزاده شټان نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل،
سره سره تیره شپه د پاکستان خارجه دفتر هم د تیرې ورځې ډرون برید غندنه کړې ده، او د خارجه دفتر نه ترلاسه شوی یو بیانیه تر مخه د پاکستان خارجه سکرتر سلمان بشیر پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منډر ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې پاکستان تحریک انصاف له طرفه هم د یوې میاشتې مهلت ورکړل شوی دی چې کچري دې مودې کې ډرون حملې بند نه کړی شوي نو دوی به افغانستان ته د ناټو لپاره تیل وړونکي ګاډو لار په پاکستان کې بند کړي. عالمزیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري ام دې خبرونه کې یو شیبه ورسته د لنډو خبرونو نه پاس تاسو ته په جرمنی کې برلن کې د ناتو د غونډې حال درکو خو ورزو وخت شوه په پیښور کې 12:30 بجې د غرمې نو د فرخند وزیر نه د خبرونو سرټکی اورو
په کراچۍ کې په تازه پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي دي. د امریکا حکومت به په روان کال کې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د 12 میلیونو ډالرو سامانونه ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم په قبایلي سیمو امریکایي ډرون بریدونه په سخت ټکو غندلي او د ودرولو غوښتنه یې کړې ده. او ناتو هیوادونه نن په جرمني کې د لیبیا په حالاتو بحث کوي. برتانیا او فرانس وایي د کرنل قذافي د پوځ خلاف به هوایي بریدونه زیاتوي.
قدر من اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د فرخنده وزیر نو اورید لکه څنګه چې متاسفه په خبرونو کې هم فرخنده وزیر ویلې او د وړاندې نه هم درته ویلو د جرمني سرخار برلن کې نن د ناتو د 28 هیوادونو د بهرنو چارو وزیران د لیبیا په اړه د ورځنۍ غونډه کوي بلکې د غونډه شروع شوې ده. د مشال ریډیو همکار شاهین بنیره په دغه سلسله کې د محل برنل کې موجود ده او دا وخت موږ سره په خبرونه کې د ټلیفون د لارې نیخ پنی خبر خاخلی شاهین خان کزما आवाज اوري نو سحر په خیر
ډیره مننه منور شاستا سحر په خیر
مننه شاهین د دې غونډه تازه حال نه کزما غوریدونکو خبر کوي
اړومبیدا چې د حال خبر او کما دا به وې مچ نن د جرمني په برلن خار کې د ناتو هیوادونو د بهرنو چارو وزیران راغونډيږي په دې کې د ناتو 28 هیوادونه او شل هغه هیوادونه چې هغه د ناتو هیوادونو سره همکاري کوي هغه د غي بهرنو چارو وزیران راغونډيږي دیبا د لیبیا او افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. کته چې یاد دي نو په نومبر کې په لیزبن کې د ناتو غونډه شوه او په دغه غونډه کې د ستراتیژیک کانسپټ باندې خبره شوه. نو هغه ستراتیژیکي کوم مفهوم چې دی دا پغه باندې اتفاق نو وروسته دا رومبه داسې غونډه ده چې دغه بحث بدوي وړاندې بوزي دا غونډه نن غرمه پیلېږي. په پیل کې په لیبیا کې د ناتو د روانو عملیاتو په اړه باندې خبرې کیږي او ناتو یو قرارداد منزور کړو چې هغه ته د 1903 او یا شمیره ورکړې شوې ده. په دې قرارداد کې د ناتو هیوادونو په دې رضا شیو چې په لیبیا کې د ولسی خلکو او هغه سیمې چرته چې ولسو سیږي د هغه د حفاظت لپاره باید ټول ممکن اقدامات وشي چې بغي کې فوزی اقدامات هم شامل نه. نو ټول هغه څلور دیرش هیوادونه چې هغه په لیبیا کې دا وخت عملیات کی دا غي د بهرنو چارو وزیران هم راځي هغه په دې غونډه کې برخه اخلي او په دې غونډه کې به په لیبیا کې جاری حالات او د غلط د یو سیاسي حل په امکاناتو باندې خبرې کیږي. د افغانستان په اړه باندې خبرې د دې غونډه برخه ده د بحث د ناتو چې کوم جنرال سیکریټری دی اندرس فاګراس موسین هغه په دوحه کې وو د عربي هیوادونو سره د خبرو اترو لپاره او هغه به نیغ د دوحې نه د غونډې کې د برخې لپاره نن برلن ته
شاهین څنګه تاسو ویلې دغه په دې کې بعد لیبیا په روانو حالاتو او بیا د سیاسي حل په اړه هم خبرې کیږي خو اوس دا موجوده چې کوم حالات دي کې خو پوزي کاروي روانه ده. نو فرانس او برتانیا ویلې دي د کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد بدوي هوایي بریدونه زیاتوي. څه فکر کوي د غلطه خلک سو وایي چې په دې غونډه کې به په دغه اړه هم خبرې کیږي که څنګه
ارومرو اصل کې د خبرو موضوع هم د غدسنګ چې تاسو ته ما به خپل خبرو کې حواله درکړه د 1903 قرارداد د ناتو پای کې دا خبره شوې ده چې د ولسی خلکو د حفاظت لپاره به هر ممکن اقدام کولی شي. په دغه موضوع دی خبرې کې نو په هر ممکن اقدام کې بیا فوزی اقدامات یا هوایی بریدونه دا ټولې خبرې شامل دي. نن غونډه چې دا د دې زیات دغه چې د مهمه برخه چې دا غوم په لیبیا حالات تور کړی شوې ده. سبال بعد افغانستان په اړه باندې خبرې کیږي. په دې غونډه کې به دا مهمه چې د پاکستان نه د افغانستان نه خبريالان تجنګاران او حکومتي چارواکي چې دی هغه هم را رسیدلی دی هغه په دې غونډه کې برخه اخلي. او نور به تاسو ته وخت وخت په دې باندې زه د برلن نه معلومات درکوم.
ډیر مننه شاهین جان. زدان خیال ساته قدرمن اوریدونکو، دا او د مشال ریډیو همکار شاهین بنیرې چې دا مهال په برلن کې د جرمن سرخار برلن کې موجود دی، د غلطه کې د ناتو د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي، د لیبیا حالاتو ته کتنه کوي. او شاهین جان دا هم ویلې چې په دې کې 28 هیوادونه د ناتو دي، او د دې نه علاوه شل د ناتو همکار هیوادونه چې کوم دي دا ټول به پکې برخه اخلي. نو دغه غونډه روانه ده، تازه حال نه به مو شاهین خبروي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه اوري، او دا وخت یو ریپورت د کراچۍ نه اخلو. د قبایلی سیمونه د امنیت خرابېدو له امله ځای خلک د هیواد بیلابیلو برخو ته په کډه کولو مجبور شوي دي، چې ځنې خلک یې کراچۍ ته د خپل خپلوان خواته تللی دي. په کراچۍ کې د باجوړې جنسۍ نه بې کوره شوي خلک وایي د ښار کې هم د امنیت ستونزه خرابه ده، او خپل کورونو ته ستنېدل غواړي خو هلته یې کورونه تباه شوي دي. په کراچۍ کې د باجوړې جنسۍ نه د شوی خلکو د ستونزو په اړه ظفر کریمی دا ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ترا بولم.
سموده د مخه قبایلی سیمه باجوړی جنسی کې د ورپکو په ضد د پوجي اپریشن لوجه به کور شوی زیاتره خلک وز هم کراچۍ خار کې میش دي. د باجوړ نه کراچۍ ته راغلو دغه به کور شو خلکو کې یو تن حاجی درویش هم دي، کوم چې څه د پاسه یو کال د مخه کراچۍ قیدابات سیمه ته کډوال شوې دي. مشال رادیو سره په خبرو کې سپینګری حاجی درویش وویل چې د دوی د سیمه د زیاتره خلکو کورونا په بمباری کې وران شوی دي، او لا هم وران پراته دي.
خو زمنګ غبرې ده باجوړ هل دبمباری وشو زمنګ کور خراب تر زمنګ سامان مامان ارت کور نه ډېر خراب تر کړی دی. کال ته جوړې دوم زمنګ وس نکی دې د وځي ناشته مونږه کړی د زکو حکومت لاله تراګ له خپل کور چم جوړ ک قابل پاورزي زمنګ دلته څوک یار یو ملټم نه ساري.
نو موړې زیاتوی چې کراچۍ کې د امنیت خرابې وځي سخت اندېخمن کړي دي، او وړي بیرته خپل وطن ته ستون شي. خود ټول عمر ګټلې پیسې یې د کلی د کور په جوړ لو مصرف کړي وي، او کور یې هم د بمباره ښکار شو. نو وس په یو دو کې حیران دي چې څه وکړي. د یادې سیمې څخه کراچۍ ته راغلی یو بل زلمی جمعه خان هم ورته اندېښنې لري. هغه وای
منګه په ملي وای راي پینځل لښ پاکستان کوري، او کور کې مالونه مالونه دار څه تباه شوی، لکه کور بالکل مکمل خراب شوی. او تب کرای باندې وسی کار بس چشمه مشمه خرڅم بس دومره کېږي چې لپې ځان شو ساتله نور څه بچات ماجات سمونکی نه نه هغه بالکل نه دی خوشاله. بس هغه دا وایي چې موږ خپل کلی دا بوز خپل وطن ته بس پوج هلته یو طرف ته طالبانو بل طرف ته پوج دا سره پوج را روانو دغه بمباریان او توپونه کورم ولګي دا سره وتی به نور څه نه خبر شو. ځکه چې کراچۍ ته دلته راغلی کله چې طالبانو دواړه طرفه برډاز دوزو اشانتي نه جن د طالبانو څه خیر ملاق شو نه د پوج نه.
جمعه خان وای کراچۍ کې مو د کال نه زیاته موده وشو، خو ماشومان وو اوس هم کله یادوي. په کلی کې مکور وران دی، ګنې کراچۍ کې یوې شپې تیرولو ته هم تیار نه یو. جمعه خان وویل چې باجوړ نه کراچۍ ته کډول شوو خلکو کې دوی سه خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، او یوې سه هغه خلک پاتې دي چې کورونه یې په بمباریو کې وران شوي دي. کراچۍ کې مېشت د باجوړ څخه به کور شوو خلکو وینا ده چې که په وطن کې یې امن راشي او حکومت ورسره د ورانو کورونو په جوړولو کې مرسته وکړي، نو دوی زر تر زره خپل وطن بیرته ستنی دوتا لیواله دی. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو د سیاسي او کلتوري د تازه او راپورونو همداسي میدان نړۍ د تازه خبرونو باوري منبع او چې مشال ریڈیو ته غوښي همداسي میدان نړۍ د حالاتو به خبر شي. د مشال همونیزی پروگرامونا دا نڑای تازا رنگونا دا باختر سوری چه واوری کلتوری دی پروگرامونا ساسو سنزی موهر ندی هم دا شپا ٹکی پٹکی نما کور زما کلی هم رو خانا مستقل دی پما سزیر شو وطن همی بلا بلو شادا یو دا لوگو دا نڑای بل اقتصادی نڑای بل اقتصادی نڑای مشال ریڈیو چی آورے نو دا پیغلو دا زوانانو غاق باو آورے. مشال
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو چواوري نو د غټول خوندور معلوماتي کلتوري او پروګرامونه چکم دي دا تاسو اوري دا وخت مطبوعاتي کتن لرو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريالي انیسا اجمل کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې دا مهم ټکی تراغون کړي راځي چې په غاړه واورو
رسپانا مشرق پخپل اداری کی لکی چی پسوبا خیبر پختونخوا کی دا ماتنیاتو سکمی نشتا خود سی حکمت عملی نہ لرلو لوجی تردی دما دا سوبا دا غربت خکار دا دا کرک او کوہارٹ گے زخیرو لوجی سوبے تا پربون روپے تر لاسے کی گی اداری لکی چی دا اطلاعات و صوبائی وزیر دا ہم ویلیو چی وزیرستان او چترال کی دا تیل گیس او سرو زرو زخیری موجودی دی وس پکار دا چی دا زخیرو ندی سفائدہ واغستی شی او د صوبا خیبر پختونخوا د اولس تنزې دې ختم کړی شي روزپانه نوی وخت لیکي چې اولس مشر آصف علي زرداری یو ترک روزپانه ته د مرکه په وخت ویلي دي چې موږ د امریکای ملګری خو ضرور یو خو د هغې د فشار د لاندې نه یو اولس مشر د امریکای هغه رپورت هم رد کوي په کوم کې چې ویلي شوی دي چې پاکستان سره د ترهګرۍ په ضد جنگ لپاره حکمت عملی نشته اولس مشر وایي چې د بې پایلټه الوتکو بریدنه د پاکستان خود مختاره په ضد ده ادارې لیکي چې د اولس مشر دا یو جرأتمندانه بیان خو اوس په فوری توګه بے پایلټا الوتکو بریدونه بندول پکار دي ادارې لیکي چې د بے پایلټا الوتکو بریدونو ختمولو لپاره که د ملک اعلی چارواکي مخه تشو نو لس په هم هغه سره یو ځای وي روزپانه ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې لیکي چې د پیپلز پارټي حکومتونو د بلوچ اولس سره د هغې ستونزې کمولو همیشه وادي کړي دي او د هغې رستو بیا په بلوچستان کې د پرویز مشرف آپریشن خو بلوچستان کې د ملک اعلی چارواکو د حالات سمولو په ځای نور هم خراب کړل ادارې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې صوبائی حکومت د بلوچستان امنیتی صورتحال لپاره کړنلارا جوړولو کې ډیر کم کردار ادا کوي خو بلوچستان کې چې کم د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي نو د هغې لپاره خو سکیورټي ادارې خپلې طریقې نه بدلوي دا وخت د پاکستان اولس له د بلوچ خلکو سره مرستې کول پکار دي او په حکومت فشار اچولو لپاره د هغې د حقوقو لپاره اواز اوچتول پکار دي روزپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې ګرمه موسم شروع کېدو سره سره د بجلی په طلب او رسد کې د فرق لوجی شارټ فال 1.7 میگا واټ ته رسیدلې ده چې لوجی په ملک کې لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی ادارې لیکي چې روز تر روزه د ولستونزې او شکایتونه زیات دي خو بیا هم څوک د دې تپوس نه کوي پکار ده چې هغه خلک څوک چې بجلی پټوي او په ناجایزه توګه د بجلی استعمال زیات کوي د هغې په ضد دې کاروایی وکړي شي
د انیسا اجمل نامو د کورنۍ ورسپانو د مهمو لیکنو غټ کې اوریدل
مشال ریڈیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خپرونه را نه تیر شو
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده اوسې واوره کنه
عجیبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خپرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خولري کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې مو اوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
هو ورشه
قدر من اوریدونکو څنګه چې مو په دې اعلان کې واوریدل مشال ریډیو وی پانه لري د دغه وی پانه پته www.mashalradio.com ده د دغه پته د لارې تاسو دغه وی پانه تراتلې شي په کمپیوټر باندې په انټرنیټ باندې خو تاسو ته دا هم وایو چې د موبایل د لارې څوک د مشال وی پانه کتل غواړي نو هم دغه پته تاسو اچولې شي خپل موبایل سیټ کې د ټلیفون موبایل سیټ کې او د مشال وی پانه کتل شي او اوس هم یو نړیوال رپورت تاجکستان کې ځوان کول په هیواد کې د منځنی ختیځ پشان بدلون غواړي د تاجک حکومت لخوا د اولس د ژوند خکولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي خو بیا هم د دې هیواد 50% اولس د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د تاجکستان د حالاتو په اړه یو رپورت برابر کړي چې زموږ همکار ګولایا زی تاسو ته وړاندې کوي
د منځنی ختیځ ولسی پاسون په ګردا نړۍ کې بدلون راوستي دي او سیډون کې په نظر دی چې دا بدلون به د منځنی ایشیا مخه وکړي د منځنی ایشیا کې تاجکستان داسې هیواد دی چې ولس یې بدلون غواړي. د تاجکستان چارواکي دا خبره ردوي، خو حکومت د ولس غبرګون خودلو نه د منی کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د اپریل په 8 نیټه دوشنبه ښار کې مظاهرچیان راجمع شوي وو او د حکومت پر ضد یې مظاهره کوله. د دې مظاهرې اهتمام د سماجی ټولنې ویب پاڼې فیسبوک باندې شوی وو. په مظاهره کې دیش کسانو برخه اخیستې وه او عمرونه شل کاله وو، خو دوی د خپل هیوادوالو نمایندګي هم کوله چې ولس د حکومت لخوا د بجلی په نشوالي غوسه دي. مقامی او آزاد میډیا هم حکومت ته خبرداري ورکوي چې د هیواد مسلې او په خاصه توګه د غربت ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي. ګینه د منځنی ختیځ په شان حالات دلته هم رامخته کېدی شي. د تاجکستان آزاد خبریال رجبی میرزو وایي چې ځوان کول یا د ګوګل پیړۍ به د بدلون غوښتنه کوي چې حالات ښه شي. فیسبوک، ټویټر او نور سماجی ویب پاڼو ولس د دې جوګه کړی دي چې رایوزی شي او معلومات شریک کړي. د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې په منځنی ایشیا کې داسې حالات نه دي چې څنګه په منځنی ختیځ کې وو. د دې په جواب کې خبریال میرزو وایي چې دغه شان خبرې د لیبیا حکمران معمر قذافی هم کولې.
یکی از مخصوصیت های حوادثی که در شرق میانه صورت میگیرد این نابهنگام
په منځنی ختیځ کې چې څه وسول هغه ډېر پتندی وسول، هیچا د دې اټکل نه وکړي. په تیونس کې چې څه وسول نو قذافی او نور مشرانو دا ونه کتل چې دا نور هیوادونو ته هم خورېدای شي.
گفتن که یکی از مخصوصیت های همین حادثات در همین افاده میابد که اونا خیلی فوق‌العاده صورت.
تاجکستان که حکومت دا ولس حالات خکولو لپاره اصلاحات اعلان کردی دی. دا اپوزیشن گوند دو مهم کسانی هم خوشی کردی دی. او هم دغه شان په سیاسي بندیانو د مقدمه ختمولو جاج هم اخلي. د تاجکستان صدر امو علي رحمان هغه قانون ختم کړی دی چې د حکومت پر ضد سیاسي ګوندونو ته سخت سزا ورکول وو. د دین علاوه هم حکومت یو شمیر پالیسۍ خپل کړی دي. آیا دا بدلونه کافی دي چې ولس خوشاله شي یا د دوی په ژوند کې سره راحت راشي؟ یو آزاد خبریال ظفر صوفي وای چې ولس د مسلو هوارولو لپاره د کوټلی او جامع پالیسۍ خبره کوي چې روزګار موقع، ختن خاګانی، درغلي پر ضد ګامونه او د وینا ازادي شامل دي.
انس کارخانه های بزرگ بسر لازم کار کردن، مثلا مثل زمان شیروی که کم فعال است که تلکا است. خب
زموږ دل تعلوی کارخانه نشته چې کار وکی. دو شوروی اتحاد دو وقت کارخانه بند پرتی دی، یوازی د المونیم پلانت کار کوي. زموږ په دوشنبه کې د ټیکسټایل کارخانه شته. نن زموږ هیواد د جرابو یو جوړه هم نشي جوړولې او هر څه د چین او ازبکستان نه برآمد کوو.
چینی او ازبکستانی میپوشه. دا که دوشنبه
د تاجکستان آزاد خبریال رجبی میرزو وایي چې د وینا ازادي، شفافیت او سیاسي ازادي د حکومت او ولس په ګټه ده او دا یوازنی لاره ده چې حکومت پرې کامیابی دي شي. میرزو زیاتوي چې د حکومت لخوا په میډیا بندیزونه او سیاسي مشران نیول به د دوی په ګټه تمامه نشي.
دا وګلیاس چې د تاجکستان په اړه رپورټ یې تاسو ته وړاندې کړ.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کورسیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لند لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې د پاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعې او خالی په ورځ اوریدلای سي.
قدر من اوریدونکو دا وخت یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. برتانوي ورسپانې انډیپندنت په خپل یو مقاله کې لیکلي دي په جاپان کې د فوکوشیما اټومي بجلیګر او د پخوانی شوروي اتحاد د چرنوبل د اټومي مرکز د تباهۍ موازنه کول مناسب نه دي. د دې مقالې غټ کې زموږ همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
بعض وخت د ځینې سیزونو یو بل سره موازنه کول په نړیوالو حالاتو ډیر سخت
اغیز پری باسی. تیر ورځ چارواکو دا خبره کړې ده چې په جاپان کې د فوکوشیما د ایټمی بټۍ تباهي او په 1986 کې په پخوانی شوروي اتحاد کې د چرنوبل د ایټمی بټۍ تباهي برابر ده. ورسپاڼه انډیپندنت لیکي چې د دغو دواړو پیښو یو بل سره موازنه څنګه کېدای شي. که څه هم د فوکوشیما د ایټمی بټۍ نه تابکاری ماحول ته سخت زیان رسولی دی، خو 25 کاله مخکې چې د چرنوبل د ایټمی بټۍ نه څومره تابکاری خارج شوې وه، د فوکوشیما نه د هغې مقدار ډیر کم دی. ورسپاڼه انډیپندنت زیاتوي چې د فوکوشیما نه د تابکاری مقدار 15 to 16 پورې اټکل شوی دی، خو د دې په پرتله د چرنوبل نه د تابکاری مقدار د 15 to 16 million پورې وو، چې د فوکوشیما نه 10 times زیات دی. ورسپاڼه لیکي چې یوه بله وجه هم ده چې دا دواړه پیښې یو ډول نه دي، هغه دا چې د چرنوبل د تباهۍ له امله 3.5 million خلک خوندي کړی شوي وو او په فوکوشیما کې د خوندي کړی شوو خلکو شمیره صرف 70,000 وه. ورسپاڼه لیکي چې یوه دریمه وجه هم ده چې دا دواړه پیښې یو ډول نه دي او موازنه کول هم مناسب ندی، هغه دا چې د چرنوبل په پیښه کې 50 هغه کارکونکو د ژوند د لاس ورکړی وو چې غوښتل یې دغه تابکاری بند کړي او ډیر په مړانه یې د ژوند د لاس ورکړی وو او دغه تابکاری نه د 1,000,000 to 1,000,000 پورې خلک اغیزمن شوي وو چې د تابکاری له امله ورته کینسر شوی وو، خو فوکوشیما نه هیڅوک هم تر دا مهال نیخ په نیغه نه دی مړی شوي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د ملګری ملتونو لپاره برابر شوی یو سیړنیز رپورت وایي چې 1300 د دې ادارې د خیریه کارکونکو لپاره ډیر خطرناک وو. په رپورت کې راغلی پاکستان هم داسې یو هیواد دی چې په دې وروستیو وختونو کې د ملګری ملتونو د کارکونکو لپاره پکې ډیر زیات خطرات وو. بشیر ګواخ د نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو په وینا په 1300 کې د دغې ادارې په کارکونکو باندې بریدونه د پخوا په پرتله 3 times زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې د دې ادارې لپاره د یوې څېړنې د لیکوال او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د ادارې یو پخوانی افسر جان ایګلند له خولې ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې له 1300 راهیسې هر کال د ملګرو ملتونو کم تر کمه 100 مړه کیږي. د نوموړي په وینا له 2015 راهیسې په افغانستان کې په خیریه کارکونکو باندې 180، په سوډان کې 150، او په سومالیا کې 100 غټ او خطرناک بریدونه شوي دي. د فرانس د خبری ایجنسی AFP په وینا ایګلند ویلي چې پاکستان، سریلانکا، عراق، کانګو او د فلسطین مقبوضه سیمې ټولې هغه سیمې دي چې ډېرې خطرناکه شوي دي. جان ایګلند چې دا مهال د ناروی د نړیوال څېړنیز مرکز مشر دی وایي چې سره د دې دومره خطرونو او ستونزو بیا هم په نړۍ کې داسې کوم ځای نشته چې د خیریه ادارو کارکونکي پکې کار ونه کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بلخ ولایت په مزار شریف کې قهرجن مظاهرچیان د ملګرو ملتونو په دفتر ورننوتل او د وو بهرنیانو په ګډون یې د دې ادارې 10 کارکونکي ووژل. د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې د دغه پیښې د یادونې په ترڅ کې د جان ایګلند چې د ملګرو ملتونو لپاره یې دا څېړنه د نورو کسانو سره په شریکه کړې له خولې زیاته شوې چې د مزار شریف په شان ځای څخه د وتلو په ځای ښه خبره دا ده چې معلومه شي څرنګه دغلته پاتې شي. دا څېړنه د ملګرو ملتونو په مرکز او بیلابیلو هیوادونو کې د دې ادارې د 250 څخه زیاتو کارکونکو سره د مرکو په بنسټ شوې ده او د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې په وینا پکې دا خبره هم را څرګنده شوې چې د ځان د خوندي ساتلو لپاره نړیوالو خیریه کارکونکو په ښه توګه روزنه او ټریننګ لیدلې ده، خو د ملګرو ملتونو سیمه ییز کارکونکي د لږ امنیتي پوښښ څخه برخمن دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غواګیای. په پیښور کې میشت یو شمیر افغان کډوال د روغتیايي ستونزو له امله شکایت کوي. باز محمد عابد پرې دا رپورت لري.
په پیښور کې میشت ګڼ شمیر افغان کډوال د درملو د لوړو بیې او روغتیايي اسانتیاو د نه لرلو نه شکایت کوي. دوی وایي چې اوس ورته هغه سهولتونه نشته چې د کډوالۍ په اوایلو کې ورته میسر وو. یو تن چې ناروغي بوټ بازار کې سینا روغتون ته د اپریشن لپاره راوستي وو، مشال ریډیو ته وویل چې لیاوی خو د درملو گرانی ده او لبلی خو بی وسیده.
زما نوم شاداد بارز ده او دلته زما لور ناروغه و د برست کانسر درلوده، راوستیم ده و اپریشن وشو. هغه په خاص سهولتونه چې دلته موجود اوس نشته. دا دا افغانستان د مهاجرو ناروغان پرایویټ هسپتالونو ته مراجعه کوي، هغه ډیره ګرانه ده، ایدو د توان پوره نه ده، او خارجي کومکونه هم محدودی نشته، لهذا دوی مراجعه کوي داسې کلینیکونو ته. دلته ایدوی کار کیږي، مګر هغه دوا چې په هغه قیمت اخیست کیږي دوی اخیستی نشي.
بلخوا بورډ بازار کې د یوه درملتون مسؤول وایي چې اکثر افغانان د گرانې لوجې پوره درمل نشي اخیسته.
اج شمس الدین د بورډ بازار د سخرو د دواخانه مالک، موږ ته همیشه مریضان چې ډاکټر صاحبان ګوري دوی سره د دوا پیسې موجود نه کیم، هغه دوا په مکمل دوز دوی نشي اخیستلې، په نیمایي دوز اخلي چې هغه په وجه چې دوی ته ګټه وکي دوی د صحت لپاره موزر تمامي.
په سینا روغتون کې یو تن افغان ډاکټر وایي چې په خوا د افغان کډوالو لپاره په پیښور کې روغتونونه موجود وو چې په اپریشنونو سربیره یې وړیا درمل هم ورکول، خوس له هغه سہولتونو څخه به برخې دي.
زمانو ډاکټر ابراهيم د سینا سرجیکل دا یو پرایویټ کلینیک ده، مخکې افغانانو د پاره ډېر سہولتونه دلته وو، څو مهاجر هسپتال وو دلته لکه کویتانو هسپتال، مرسی هسپتال، الفوزان، نور هسپتالونه دلته زیات وو، بیماران د پاره ډېر ښه وو، او دا هسپتالونه زیاتره اوس پاکستان ګورنمنت د پاره غشوي ده. خو هلته هم افغانان کولی شي چې ادمیت شي، خو هغه سہولتونه چې مخکې وو دوایي وو بل وو هغه سہولتونه اوس نشته.
د افغان کډوالو د روغتیایي ستونزمو په پیښور کې د الاله احمر افغاني یا سری میاشتې د روغتیا له استازي ډاکټر قریب الله سعید سره شریک کړه. هغه په ځواب کې وویل
رحمان هسپتال سره د افغاني سری میاشتې قرارداد دی چې هغه ماشومان چې د زړه ولادي ناروغي ولري د هغوی تداوي، معاینات او عملیاتونه خپل په رحمان هسپتال کې خپل ډاکټر صاحب رحمان سرته رسوي، او د هغوی بودیجه د هغه د خوانه ورکول کېږي سری میاشتې خوانه.
دې زیاتوي چې هغه افغان ماشوم چې د زړه ناروغي ولري او کورنۍ د علاج کولو توان ونه لري او په کابل کې د افغاني سری میاشتې مرکزي دفتر نه په رحمان هسپتال مکتوب راوړي، علاج یې په وړیا توګه ترسره کیږي او لګښت یې افغاني سره میاشت ورکوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اوري. یو شمیر پښتانه شاعران وایي خپل شعرونه ځکه په ترنم وایي چې خپل ترې هم خوند مزه اخلي. دا همداسې څو تنو نامتو شاعرانو سره د مشال ریډیو خبریال باد محمد عابد خبرې کړې او دا رپورټ یې په تیار کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ترنم د هغه موسیقۍ نوم دی چې لساز پرته سوز لري او نیغ د اوریدونکو زړونو ته لاره کوي. یو شمیر پښتانه شاعران چې په کومه مشاعره کې د شعر ویلو لپاره وغوښتل شي نو اوریدونکي ترینه د ترنم غوښتونکي شي. دا چې شاعران هم د خپل ترنم نه خوند اخلي او که څنګه، دا پښتنه مې د څو تنو نامتو شاعرانو مخې ته کېښوده. اسمت سورانی وایي چې کله هم اوریدونکي داد ورکړي او یا ورته د یو ځل بیا ویلو نه وویل شي، په دغه وخت کې د خپل ترنم نه ډیر خوند اخلي.
چې ملګري کله وایي چې دا شعر پکې بیا ویا یا کم داد راکړي په هغه وخت سره، نو بس زه پوه شوم چې واقعي دا ترنم د دې په زړونو اثر کړی دی. نو دغه اثر چې کوم دی بس مالتم چې کوم دی دغه شي، نو بس خوشاله شوم.
د چا په مینا کې مې ذهن افاقي غوندې شو، د چا په مینا کې مې ذهن افاقي غوندې شو، په دا سبب رات نن ځانو جهان یو رنگ دی، زما په برخه خوس پر لے او خزان یو رنگ دی.
رحمت شاه سهیل چې تلې د سو بیتونو ویلو وروسته په ترنم شونډې پرانستی وایي چې په توکل ترنم کوي او چې برابرې اخري نو دی هم لخپل ترنم نه خوند اخلي.
ترنم خو داسې شی دی چې که چا په ټیک طریقه په ترنم کې وي نو هغه شاعر لم خوند ورکوي، هغه نورو خلکو له هم خوند ورکوي. خو د شاعر خو پرکټس نه رښتیا خبره ده، زما هم که توکه ده که اولګېده خلکو لم خوند ورکوي، ما لم مزه راکوي، خو که خی ونه کړم بیا په ما هم ښه نه لګي، ممکن ده خلکو هم ښه نه لګي.
ستا لیونۍ ځواني د ګل دور ځواني ویاره، زما د ژوند سارا پی ټولالوانی ویارا، ستا لیونۍ ځواني د ګل دور ځواني ویارا، د دیدن یو باران دی سون شو رک دی کلم، ستا محبت سو دلل می دی خانی ویارا.
غازی سیل چې کابو د نیمې پیړۍ نه یې پښتو فلمي سندرې لیکلي او په موسیقۍ کتاب هم لیکلی دی وایي چې ترنم سره د جنون تر حده مینه لري.
دا خو د خوند وجه ده چې زه په موسیقۍ باندې کتاب هم لیکم،
مته ترنم ډیر خوند راکې او د جنون تر حدا مې شوق ته ورسره
حقیقت د ژوندۍ سه حقیقت د ژوندۍ سه یو وړا شان سلګی دا نن خفه چلی و نه دا یو وړا شان سلګی دا نن خفه چلی و نه دا
پاتې دی نوی چې کله په افغانستان کې د طالبانو واکمنی و او د موسیقۍ په اوریدلو یې بندیز لګولې و نو په دغه دوران کې ځینو ترنمچیانو په خپلو غږونو کې د مشهورو سندرو په طرزونو کې خپل شعرونه وویل او کیسټونه یې بازار ته راووتل چې خلکو به پرې د موسیقۍ تنده ماتوله. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
خدای نور ناصر، مشال ریډیو، کوټه.
سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.